السلام علیکم. د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو ویاند وایي د دوحې د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږۍ او په منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک بېګا خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوحې د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوحې غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یوه ناسته، او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکې اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو تر څنګ د افغانستان لپاره د 15 هېوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه غونډه ده، خو له دې نظره لومړۍ ده چې احتمالاً طالب چارواکي هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، داتفر سپنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفي، محمد علم زدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلورمه ورته غونډه ده، په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خوېدو له کبله وطن مړ شوی. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې بیگانه وخت د څمکنیو ولسوالۍ په جګ اورګوړي سیمه کې د غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړ شوي. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان مولوي حمیدالله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او له زیانمنو سره یې مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د مودیخېلو په حلیم کلی کې هم پرون د تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي. پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل. د دوی په وینا د طالبانو له لوري د مالیه او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په میاشت کې له 1200 نیولې تر 1400 پورې لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن 40 کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخاچکله ښارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټیشن جلا حمله وکړې. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې حملو کې 4 ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا په دې حملو کې 6 نور کسان ټپیان دي. د سیمې والي سرګي ملیکوف نن سهار په یو ویډیوي پیغام کې وویل امنیتي ځواکونو 6 تنه برید کوونکي وژلي دي. د دې حملو د قربانیانو لپاره په داغستان کې 3 ورځنۍ ملي ویر اعلان شوی دی. د برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې داعش ډلې تر ډېره په روسیه کې د ورته حملو پړه منلې وه. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي، او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس وکړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. ښاغلی براون دا څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی. اسرائیلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي، د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور نه راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو غونډه روانه ده. د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو.
خالق باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یوه ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم ګیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي.
ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې یوازې طالبان غونډې ته بللي غیر عادلانه بولي.
دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
ایا افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلو به ته پرمختګ کولای شي؟ په دې اړه معلومات درکو او نړیوال مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي حالت کې ښېګڼه نه درغلي.
خلق لالهاند دي، خلق ولار وکړه ده، خلق صرف د دې لپاره پټم دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه کدا اری لاری او دا ډیر خراب حالت دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبرې وشي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوه درې میناستي په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو ویونه پوري جوړ سي، د ویانا څلور مناسته د دوشنبه په ورځ د جون په 40مه په اوتریش کې پیل شو. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه د رسنیو برخې غړي هوشنګ سایي ازادي رادیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعات په اړه به پکې خبري وسی.
روان د ویانا یک از روانهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه له سیاسي پروسو څخه د چې په تیرو نږدې درې کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم ازیدیار او یو شمیر نور پخوانی سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړای دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو ازادي راډیو تر استولی راغلی چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکو لپاره د لارې نقشې د طرح برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانګدې کول دي. د خبر پانې په ټکو د غشان په دیناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور شي. په خبر پانې کې وړاندې راغلی چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالي مبارزې پر ارتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوهې په درېمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جوانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانونی وبللې او وی ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د یادونې ده چې د دغه غونډو درې پړاوه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمېر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون تر سره شوې دي. د ویانا لومړۍ ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او درېمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره سوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو درېو غونډو چې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړې شوې د اجنډا مهم ټکي و. په ویانا کې د درېمې غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو د غونډې په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده، په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهم ترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه دویم ناستو د سنو غونډه مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کړو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهه مشر دی احمد مسعود او د دې ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ لپاره او د ښځو د حقونو د تامین لپاره دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څنګه چې تاسو د مواد له طریقې هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څنګه د افغانستان د حل لارې لپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړه شي، او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د ښځو مسله مهمه ترين بحث په دې کې دی، سره د دې چې د یو شرو نظام راتګ، او په څنګ کې بحث دا هم دی چې څنګه موږ وکړو شو د نړیوالې ټولنې سره، د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړی شو چې کار وکړو.
د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د روانې غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږی او په منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه چې د دوهې د درې میغونډې په ناسته کې به د خزو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د خزو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبه په ورځ د جون په درويستمه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوهې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوهې ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې ورسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خځې پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرې نه خودل سي، په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د څلورو خزینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلونې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومې سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لونې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولي، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لونو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بې وزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پرېکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پرېکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پرېکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تېری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری اژانس ویلی ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری ښځې له دندو وایستل شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. طالبانو اوس داسې یو حکومت جوړ کړی چې په سیاست او رهبرۍ کې د ښځو حضور صفر دی او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی. د بدلونونو پر افغان ښځو منفي اغیز کړی او په افغانستان کې د ښځو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. عبدې سپوږمۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پریکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم به برخې شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلا وطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لری کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه ډیپلوماسي
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګره ایستل سوی، بلکې د طالبانو پراتک سره له سیاسي ګډون د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیزو ازادیو له حق هم به برخې سوی دي.
فردي او ټولنیز او کلیه حقوق انساني شون محروم شوه اند.
نو موري زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو پټکو یې دوی د هواد په ټولو برخو کې فعال ونده ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
حقوق زنانه از طرف دولت مردان گرفته شده.
خود طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پریکړو لخه کې دوه سره مرسته کوي، بلکې د دوی پټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپو سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزی حقیقت بینه او عملی کون کی دی او کولای شي چې لزان خه ډیپلوماټیک چلند وکړي. عملی او صحوی تجربه خودل چې خزو په دفترونو، خوندزیو، په هنتونونو او د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د چارو په پرمختګ کې پرونتیا او ایمانداري سره عمل کړای دی.
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
نن د جون څلور وشتمه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډیره له پامه غورځول شوې ده. سږ کال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
دا کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. دا سیالی نیم پایلو به د افغان لوبډلې د وټلو لپاره هم ډیره مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله به سبا سه شنبه د کابل د سهار په 5 بجو له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د هند او استرالیا لوبه هم د شیبه روانه ده. هند په شلو اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره سیالی لوبډلې ته د 206 منډو هدف وټاکه. اوس استرالیا بیټینګ کوي او دا شیبه پینزم اوور روان دی. د استرالیا یو لوبغاړی سوځیدلی او شپږ دیرش منډې تر دې شېبې پورې جوړې کړې دي. خو راځئ وګورو چې د هند د بریا په صورت کې چې ډیر امکان لري په دې خاطر چې دا هدف ډیر لوړ دی، افغانستان آیا کولی شي چې په اسانه نیم پایلوبې ته لاره ومومي؟ له بختیار ساحل نه مې دا پوښتنه کړې ده، هغې ځواب داسې راکړ.
اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړی شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي. بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووزي، او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډلې ته د شپږ دیرش منډو یا دغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته د رسیدو چانسونه ولري.
سایل صاحب، مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچه، په دې باب هم کراته ووایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ له بده بخت د هند خلاف چې کوم سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده، نو دغې له وجې افغان لوبډله لږ ذره په دې ستونزه کې ده که چیرې استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په داسې کم توپیر باندې وګټي، نو بیا د چانس د نیټ پیدا کوي. نو اسانه لاره خو به دا وي ورته چې هند استرالیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي، بیا ډیر اسانه وي. خو که بیا هم استرالیا نن له هند نه سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نیټ رن ریټ لمخې یا به د بدیش هدف په 1400 اور کې پوره کوي، او یا به بنگلاديش ته د شپږ دیرش منډو نه په زیاتو منډو ماتې ورکوي. دغه دوړلارې دي د نیټ رن ریټ پر اساس.
د ازادي راډیو د سپورت د برخې خبريال بختیار ساحل و. په شل اووریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې له بریا وروسته د دې لوبې مینوال او کرکټ پوهان تمه لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش ته به له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره مخامخ کیږي.
دی بریا هیلو او خخی شی به ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خخی لامل شوی، او دازل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې نړیوال جام ګټلای په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکو طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولی، او هیله څرګندوي چې ملي لوبډله نیمه پایلوبې ته ورسیږي.
دا واقعاً د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولای سوی د استرالیا د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ښه وځلیږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډیره تجربه لرونکې او پیاوړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه، زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبې وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې ښه ځلیږي، او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وځلیږي.
د کابل یو اوسیدونکي نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولی.
دا پرختیا هم یو ډیر زیات ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي. خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا د لوبه تری وګټله، او بیا هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اکشن به په ورځ د جون په 23مه د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 22 منډو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
بهترین کې چا گرفته شو بهترین
فلم زموږ لوبغاړي د تو پچونی په برخه کې خزلې د اولام دی عمل مؤثر علیا تماتي ورکړه د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي خو زموږ لوبغاړو د تو پچونی او فیلډینګ په برخه کې خلو به وکړه او وریا یې ترلاسه کړه
د مبارز په وینا ک دوی د بنگلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې لوړت ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري.
نه بجې او د 10 دقیقې شوي قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي خو له هغه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د ملګرو ملتونو ویاند وای د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجارک پرون خبريالانو ته ویل بشري حقوقونه په ځنګړي ډول د ښځو حقوقونه بعد د دوه د دریم کانفرنس د بحثونو مهمه برخه وي. هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یو ناسته او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکو نه په سر کې په دوه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته ده خو له دې نظره لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق، رنگین دادفر سپانتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علا مزیدیار او یو شمیر نور افغان سیاستوال ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. تر دې غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تم لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکو لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي. په پکتیا ولایت کې د غره د خویدو له کبله وته نمړ شوی. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې بیگانه وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په جګ اورګوډي سیمه کې د غره د خویدو په پیخه کې د یوې کورنۍ وغړي مړ شوی. ویل کېږي په مړو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمید الله میوند وایي امنیتي ځواکونه پر وخت سیمه ته ورسیدل او ځانمنو سره مرسته وکړه. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د مودي خېلو په حلیم کلی کې هم پرون تیز سیل له کبله یو ماشوم مړ شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د تورخم لاري پاکستان ته د سکرو صادرات ورسته له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیا او د صادراتو تعرفه لوړه کړه. دان رسپانې نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ته وبخې دان رسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمې د خرلاتسي لاري د هر ډول تجارتي مالونو صادرات له 1300 میاشتو راهیسې درول شوې دي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې نن شل کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو په دربند او مخچکلا خارونو کې د ارتودوکس عیسویانو پر دوو کلیساو، د یهودانو پر دوو کنیسو او د پولیسو پر یو سټیشن جلا حمله وکړي. څارنوالانو له دې مخکې ویلي وو چې په پرونی حملو کې څلور ملکی وګړي او 15 پولیس وژل شوي دي. د روسیې چارواکو په وینا په دې حملو کې شپږ ډیر شنور کسان ټپیان شوي. او د امریکا یو جګپړی پوځي جنرال وای پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او د پیخه پسیمه کې د جګړې د پراخیدو او امریکایي ځواکونو تر د ګواخ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي. په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی. اسرائیلی چارواکو ګواخ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو لارې له پولې شاته نشي د دغه هیواد پوز به پر لبنان برید وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تیره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالره برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالره نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالي مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي، خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 1.5 میلیارد ډالره چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوئ چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دوی دغه 1.5 میلیارد ډالر چې تاسو یادونه وکړله او 1 میلیارد چې دوی اوس لګولي دي، که دغون د درې برابر هم دوی ځانګړي کې او وی لګوي د خلکو ژوند
کې. پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سده، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړه چې الته یو رسمي ادرس نشته په خو یو رسمي ادرس موجود و غو دا ژغ پورته کوي د نړیوال ټولنې غواړ ورته نیوي یا نه ورته نیوي به خبره ده اما هدا اقل یو ادرس موجود و خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوښ پښتنه وکړي اوس هیڅ نه دی موجود خلک لالهاند دي خلکو لار وکړي دا خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولاډ وړي پیدا کیږي هغه کدا اړ لري او دا ډیر خراب حالت دی تاسو ویني چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایم تلاشي یا مختلفو ګروپونو سره تروریستي ګروپونو سره غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو دای کیږي خصوصا ځوانان هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي هغه ځوانان چې هغه باید پونتون ورولي هغه داسې یو بیلاری سر کیږي او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغلارۍ څخه افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وجه دی وځي او د قانون نشټوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژن صاحب. نایل صاحب تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باندې ووایم چې هغه ځوانان هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، حوالته شپې ورځې تیروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډیر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډیر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګوا کې د خلکو چې دوی نړیواله سطح باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل موتوام چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا کیورو په یو دوه روپۍ وی راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی زمو خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو، ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې را لګي او دوی یو چاته سپاري هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا چې هغه کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داره چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولام یا یو ځکه چې یو یا یو طرز العمل ورته جوړ شي، دغه طرز العمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل، ترڅو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کی او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې راټول کړي او بلته به افغانستان ته راولېږي په افغانستان کې دته په امدې وګړو باندې مصرف شي.
پیجان صاحب ځینې انتقادونه دادي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي زیات لګښتونه ور باندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسو نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو ځکه چې ملګر ملتین یا نور ادارې نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي هغوی ځان ته خپل معیار لري پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي ځان ته باید دفتر ونیسي دغه کریا ورکي خپل وګړو حفاظت وکړي معاشونه ورکړي خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلقو چې لکه دا غیر علمی او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دوه مرستو حیف او ملته لار واروي. اوس خو به موضوع وایي چې خیر دي که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو ورسیږي چې په یو ډول نه یو ډول تر پښتنې او جواب ویل لاندې راځي. اما کدا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتې وي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله نو د دې شهیدانو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته شوله موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسیدلې وای د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول سي حتی د نور د یو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه غوړي وغوته ورکړه.
بلې پیجان سره همدغه پکتیکا ته خوم زیات مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واسطه ولسوي خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې ورانسي و کورونه نه دی ورکول سي او دوی په تمه کې نه ولسوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستیوم مدرسه یادونه وکړه چې هغه په سمه توګه باندې نه رسیږي ځکه چې یو ویل چې تاسو خپل یادونه وکړه چې هغه ډیر ګران پریوځي او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالت کې بیا مجبور دي چې پر سیمه ییزو د ګروپونو د ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې لبد مرغ د یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی یو روپی مصرفي او نن یې جیب ته چې په بیلابیل لار باندې په غیر معقول لار باندې لګیي. دا د حل لار نه ده، نه بنسټونه د حل لار ده، نه ملګر ملتونه د حل لار ده. د حل اصولي او اساسي لار دا ده چې باید په افغانستان کې دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې په تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته
یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د کورنۍ د ستر کورنۍ چې هیواد نومیږي، د هند په نوم یو هیواد نومیږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کیږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او جواب یو څوک موجود دی. دا خبره د ملګرو ملتونو، دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستر تیروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره کې، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډیر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه میلمه دی عزت الله پیژان، چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی، تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم ده، او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټرن یونین ده. ځینې سیستمونه، ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي، او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشروع ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي، هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې، حواله کولې، په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې. په دې ټول ولس شاهد دی، ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپل وینم، او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم، هغوی سره وایم، هغوی سره بعض وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي، محمود ته ورځي، او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دغه پیسې تاسو درځي، دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم، ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هیوادونو نه راځي دلته مصرفېږي، دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده، د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي، ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري، د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي، او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي، اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی ده، یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده، او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کاغه د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دې درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ساسو د قانون لاندې بیرته په بیوزلو کسانو باندې ویشل کیږي یا ورته امکانات برابرېږي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لکه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي؟ کچیر دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دی او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. زه خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولای، پر اکثرو بنسټونو باندې په نوي فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو 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 حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي چې آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل د
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوي چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
په ټولو خبرې فکر کوم تاسو ته سمې درونه رسېدلې. یو څه مهم دادی لکه څنګه چې پیژن صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
پام وکړي، بل نه څه خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی.
سمه ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم باندې څنګه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای دي چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای دي چې و ډوړې وته واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وته واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا دیوی مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وته واخل شي، یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د 100 یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي، په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه ځي.
د پروګرام لامل منو مننه له هالنډ عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي. د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ له مشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي رادیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
مننه چې ازادي رادیو واورید.
گل کجا روسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بپا دی تک تیر بیرا زغمی اڑے سملول وج کے لارا کل کھلے کے دار کورا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام جان کے گاؤں پیدائی اچھی بکران آسمان ستارہ گل کر